یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه نن سه شنبه د 1990 کال د لیندې شپږمه د 2013 کال د نومبر 8مه ده. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی پروګرام ته ښه راغلاست. وایم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي انتخابات خپل کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولی راتلونکي څلور وړه انتخابات په یو ځای ترسره کړي. او رسلاغه چې روسي په توره بیره کې د اوکراین څو کشتۍ ونیولې، لویدیځو هیوادونو د اوکراین ملاتړ کړی دی. ازادي راډیو دا خبری پروګرام په خبرونو پیلو چې فرشته جلال زی وایي.
د افغانستان حکومت او نړیوال شرکان نن او سبا په جنیوا کې غونډه لري. د پروان د امنیت امیر وایي پر د بګرام پر هوایي ډګر په تیره یوه میاشت کې لس راکټي حملې شوې دي، او د امریکا د جمهور رئیس یو پخوانی سلاحکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی دی. دا خبرونه تفصیل. نن د نومبر 28مه نیټه ده. نن د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلوي. دا غونډه به نن او سبا وي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر له داسې اجنډا سره ګډون کوي چې د ارګ په وینا په وروستیو څلورو کلونو کې د حکومت له لوري د اصلاحاتو، اقتصادي خودکفایي لپاره د پرمختګ، د امنیتي پرمختګونو او نورو هغو اقداماتو جزئیات پکې راغلي چې مخکې حکومت ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په جنیوا کې د نن ویلي چې د ټولو ګډ هدف په افغانستان کې د خلکو لپاره د دایمي سولې او ثبات ټینګول دي. جان باس پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان حکومت او د حکومت له نړیوالو شریکانو سره د مثبتو بحثونو په تمه دی. د افغانستان جمهور رئیس په جنیوا کې دی، او د دې نړیوالې غونډې مشري د افغانستان د حکومت کوي. د پروان د امنیت امیر وایي د هغه ولایت د ملي امنیت ریاست په کار کې کمزورتیا د بګرام د هوایي ډګر امنیت له تهدید سره مخامخ کړی دی. د پروان د امنیت امیر ضیاءالرحمن فایز زید خیلی نن د ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه دوه راکټ د بګرام د هوایي ډګر پر لور ورتوغول شوي، خو تلفات نه لري. سید خیلی ویلی دی چې دغه راکټ تیره شپه مخکې تر دې چې د بګرام په هوایي ډګر کې ولګیږي بهرنیو ځواکونو خونسا کړي دي. طالبانو ادعا کړې چې بهرنیو ځواکونو ته په دې راکټي حملو کې تاوان رسیدلی دی. خو د پروان د امنیت امیر وایي چې په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو تر لس واري زیات د بګرام هوایي ډګر ته راکټ ورویشتی دي. سید خیلی ویل دی چې که د پروان د ملي امنیت ریاست خپل کار چټک نکړي او د دغسې امنیتي تهدیداتو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې نکړي، امنیتي وضعیت نسي ښه کېدلی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو پخوانی سلاحکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی. د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار جورج پاپادوپلوس په دوه اونۍ حبس محکوم شوی، او قاضي پرون د براعت لپاره د هغه وروستۍ غوښتنه رد کړه. دا لومړی وار دی چې د ترامپ د کمپاین یو نږدې کارکوونکی د جمهور رئیس ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د مسکو ترمنځ د مشکوکو اړیکو د موجودیت په اړه د ځانګړو تحقیقاتو په لړ کې په حبس محکومیږي. څارونکي په دې باور دي چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال روسانو او د هغوی له ارتباطیانو سره د ښاغلي پاپادوپلوس تماسونه د دې تحقیقاتو باعث شوي دي. نوموړی تیر کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه په حبس محکوم شو چې د خپلو تماسونو په اړه یې اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ته په دروغ ویلو اعتراف وکړ. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا یوه سفینه په تیرو شپږو میاستو کې اول وار د مریخ پر غولي راکښته سوه. د ناسا کارکوونکو پرون هغه مهال د مسلې د لمانځلو لپاره تماسونه ونیولل چې د انسایټ په نوم له دې سفینې څخه د مریخ استوا کرشې ته نږدې پر پراخه ورشو د کښېناستو سیګنالونه ترلاسه کړل. له دې یوه دقیقه وروسته انسایټ په یوې سلفي عکس کې د خپل چاپېریال تصویر خپور کړ. د دې سفینې د استولو هدف د سرې سیارې یا مریخ په ژورو کې دننه تحقیقات او په دې اړه د معلوماتو راټولول دي چې مریخ څرنګه جوړه شوې ده. ساینس پوهان وایي چې انسایټ له اتموسفیر څخه تر غولي پورې واټن په اوو دقیقو کې وواهه، بې له ستونزې پر مریخ راکښېناسته. په مریخ کې مریخ له ځمکې 301 میلیون مایل لرې ده او سفر یې شپږ میاشتې وخت نیسي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیون غوښتنه کړې چې په ایران کې د سړو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز د لرې کولو لپاره دي ضرب الاجل وټاکي. دغه کمیټې پرون په یو راپور کې وویل چې فیفا باید دغه ضرب الاجل د ټاکلو په اړه فوري اقدام وکړي. په ایران کې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د فوټبال د مسابقو د لیدو لپاره سټډیومونو ته ولاړ شي. په راپور کې ویل شوي چې د ایران لخوا د دې بندیز د نه لرې کېدو په صورت کې دي د هیواد لپاره د احتمالي بندیزونو خبرداری هم خپور شي. په 1909 میلادي کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب شوی، ښځې حق نه لري چې د سړو ورزشي سټډیومونو ته ورسي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې په یو وخت جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره کړي.
دې باندې یو لوی بوج ده. په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسې کمیسیون کې وینو، له بده مرغه دوی واقعا نشي کولی د ولسمشر ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي.
د انتخاباتو کمیسیون ویلي، حکومت ورته ویلي کمیسیون دې څلور وړه انتخابات یو ځای ترسره کړي. او چې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس پرون د برېښنا د پرچاوي په خاطر ولسی جرګې ته د استجواب لپاره غوښتل شوی و، هغه ویل چې اوسنی ظرفیت کم دی.
مشکل عمومی برق افغانستان مشکل جدید یا مشکل نوی است. متاسفانه از وقتی که سیستم برق افغانستان جور شده، سیستم معیاری و استاندارد نبوده.
او روس لاغه چې روسیه په تور بیره کې د اوکراین څو کشته ونی ولی لویدوزی وادونو د دې پی کې په سر د کیف او موسکو تر مینز د راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړي. بیا مو هم وخت بخیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولی راتلونکي انتخابات یو ځای ترسره کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي حکومت ورته ویلي کمیسیون دې د جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او همداشان د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات یو ځای ترسره کړي. دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات وایي کمیسیون د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري خو نشي کولی څلور وړ انتخابات یو ځای تر سره کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي، د انتخاباتي کمیسیون د کمزوري مدیریت، نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور وړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت دی چې وبه نه توانیږي.
دې باندې یو لوی بوج ده. په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسې کمیسیون کې وینو، له بده مرغه دوی د ولسي جرګې ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړلې. دوی په هغه کې ناکام راغله. هغه ژمنې چې دوی ترسره کړې وې، له بده مرغه یو هم سمه توګه ترسره نه شوله. نو دا دې ښکارندوی کوي چې دوی واقعا نشي کولای د ولسمشر ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي. او کولتی شوراګان ټاکنې سره یو ځای شي، نو هغه به هم په دې باندې یو جدي ستونزه یا بار وي چې له دې باندې شي وتلی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 نیټه ترسره کوي، خو اوس دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وای حکومت له کمیسیون غوښتي دي چې د جمهور ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او همداشان د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات په یو ځای ترسره کړي. ښاغلي سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ورته ویلي نشي کولی هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او هم یې امنیت خوندي کړي.
مد هم پتیلی د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنی شي ورکولای او نه امنیت خوندې کولای شي. بل حکومت غوښتنه دا چې ورو ټاکنو د یو ځای ترسره شي او کمیسیون هم د ولسمشری ټاکنو کولای شي د حمل پر یو درشمه ترسره کړي. امدګیان له روپ دي عمل څلور ټاکنو د فار به مشکل اوسېږي ترڅو د څلور ټاکنو د حمل پر یو درشمه مدیریت کړو.
بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او څلور واړه انتخابات په یو ځای ترسره کیدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
حکومت وړي چې دغه سره وخی چې کچېری ولایتي شورا او ولسوالۍ شورا ټاکنې د ولسمشر ټاکنو سره یو ځای ترسره شي او د خلکو مشارکت به ډیر وي ول شفافیت ته کاملا زیان رسوي.
ټاکل سوی و چې د ولسی د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي، خو د امنیتي مشکلاتو په شرایطو د برابرو کاندیدانو نشتون او د یو شمیر نورو بلابیل ستونزو له امله د انتخابات وځنډول سول. دا په داس حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ویلي چې د جمهور ریاست انتخاباتو محلویش بشپړ شوی او د رواني اونۍ په اوږدو کې به اعلان شي. په دغه کمیسیون کې به باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جمهور ریاست او غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کیږي او ممکن محلویش سبا یا بل ورځ اعلان شي، خو لا هم نه د معلومات چې د ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به څه وخت ترسره کیږي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات مدیریت او چمتووالي ته 3 میاشتې وخت غواړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وای په هیواد کې د برېښنا غیر معیاري سیستم او د ظرفیت کموالی د دې لامل شوی چې پرچاوي زیات شي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د دوشنبه پورز د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل تر کومې چې د هیواد د برېښنا سیستم سټانډرد او د برېښنا د کمښت ستونزه هواره نشي، خلک په دوامدار توګه له برېښنا نشي برخمن کېده. اخوا د ولسی جرګې او شمیر غړي بیا له حکومت غواړي چې په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي څو په دایمي ډول خلک د برېښنا د کمښت له ستونزې خلاص شي. واصل وسال او نور جزئیات.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي د افغانستان د برېښنا سیستم له همغه پیله په غیر معیاري ډول جوړ شوی چې دوی ته ستونزې زیږولي. امان الله غالب د دوشنبه پر ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د هیواد د برېښنا سیستم د خلکو اړتیاو ته په کتو نه دی جوړ شوی، ځکه د په خبره دغه سیستم د 300 یا 400 میګاواټ ظرفیت لپاره ډیزاین شوی و، حال دا چې یوازې کابل تر 600 میګاواټ پورې برېښنا ته اړتیا لري. دی وایي د افغانستان د برېښنا ستونزه اوس نه ده، بلکې له هغه وخته چې د افغانستان د برېښنا سیستم جوړ شوی معیاري او سټنډرد نه و، ځکه کابل چې په کوم شکل ډیزاین شوی و لاینونه یوازې د 300 تر 400 میګاواټو پورې ظرفیت درلود. هغه برېښنا چې په داخل کې تولیدیږي او له نورو هیوادونو واردېږي ټول ظرفیت یې له 400 میګاواټو نه زیات نه دی. خاغلی غالب دا شنو ویل تر کومې چې له ازبکستان 1500 کیلو ولټه برېښنا چې د 1000 میګاواټه برېښنا د لیک ظرفیت لري وصل نشي، په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي او کمښت ستونزه نه هواریږي. د په خبره د نفوس ډیرواله نامني او له برېښنا نه زیاته ګټه اخیستنه غو نور ستونزې دي چې د په خبره پرچاوي زیاته کړي. ل نږدې یو میاشتې راهیسې د مرکز کابل په ځینو سیمو کې برېښنایي پرچاوي تر ساتونو دوام کوي او ان په ځینو سیمو کې کله ناکله ټوله ورځ او شپه هم برېښنا نه وي. خو د کابل د برېښنا شرکت رئیس وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د برېښنا پرچاوي کم شوی او په 80 ساعتونو کې یوازې 8 ساعت خلک به برېښنا وي. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 1500 میگاواټه برېښنا مصرفېږي چې 1200 میگاواټ یې له بهر نه پیرل کېږي او پاتې هغه په هیواد کې دننه تولیدېږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې 1,300,000,000 ډالر په وارداتي برېښنا لګولې ده. په ورته وخت کې د ولسیرګي یو شمېر غړي له ډلې صالح محمد صالح وایي افغانستان په کوردن نه کافي اوبه لري چې باید پرې د برېښنا بندونه جوړ شي.
انتقالی برقون
خغل سالی وای افغانستان په داسې حال کې لږ غونډیانو برېښنا پیری چې خپل د دغه چارې لپاره پریمانه سرچینه لري. خو د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت مرستیال الماس زخیلوال چې د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې استجوابیه غونډې ته خبرې کولې ډاډ ورکړ چې په غو بندونو به ډېر ژر کار پیل شي چې چارې نیمګړې پاتې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فیروزه عزیزی اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د جلغوزیو او پستې د ځنګلونو د پراختیا پروګرامونه پیل کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل د یادو ځنګلونو ډیری برخه په پکتیا، پکتیکا، خوست او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی رستمی وایي د دغو ځنګلونو له پراختیا سره به په هیواد کې د پستو او جلغوزیو حاصلات زیات او د بڼ لرونکو پر اقتصادي وضعیت به هم مثبت اغیز وکړي. د ښاغلي رستمی په وینا دا مهال د افغانستان د ځنګلونو سیمې 1.1 میلیون هکتار ته رسیدلی دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د انارو صادرات 2 برابره زیات شوي دي. د دغه خونې عامل مدیر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال تر اوسه له 1,000,000 زیات د کندهار انار پاکستان، هندوستان او دوبۍ ته صادر شوي دي. ښاغلی عبدالباقی وایي چې د کندهار بزګرانو له همدې درکه ښه عواید ترلاسه کړي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو بیې. د وړو 1.5 کیلوی قزاقي بورې 1,340 افغانۍ، 1.5 کیلوی د بورې بورې 1,240 افغانۍ، 1.5 منای د وریځو بورې 2,040 افغانۍ، 14 لیتره د غوړیو ټیم 1,080 افغانۍ او له دې سربیره د 1 لیتر پټرول بیا 9.5 افغانۍ او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیې. یو امریکایی ډالر 6.5 افغانۍ، یو اروپایی یورو 6.8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاونډ 9.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 6.5افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,550 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل چې سم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ورسره له هغه چې روسیې په توره بیرا کې د اوکراین څوکشته ونیولې، لویدیځ ویوادونو د دغې پیښې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ د راپورته شوې نوې کړکیچ په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړي، همداسې بر سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، لومړی پوښتنه دا ده چې له اوکراین دغه ملاتړ چا او په څه ډول څرګند کړی دی د روسیې په وړاندې؟
بلې ستانزه صاحب، ملګرو ملتونو او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو مشرانو په هغه بیانونو کې چې د دوشنبه د ورځې په ورستیو کې خبره کړې، هغه څه چې دوی د اوکراین پر ملي حاکمیت او د بهرونو په اړه پر نړیوالو تړونونو د روسیې ښکاره تیری او سرغړونه ګڼلې، غندلې او له موسکو یې غوښتي دي چې سمدستي د اوکراین توقیف شوي ماڼوګان او کښتۍ بیرته ورکړي. د یکشنبه په ورځ د تورې بحیرې د کریمیا په سواحلو کې روسي کښتیو پر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې او وروسته د روسیې ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوکراین د بحري ځواکونو 6 سرتیري هم ټپیان کړل. اوکراین د دغې پیښې وروسته چې هغه د روسیې تیری وباله، په یو شمېر هغو سیمو کې چې روسیې ته نږدې پرتې او د روسیې لخوا د احتمالي تیری په وړاندې زیانمنونکي دي، سر له سبا د 1.5 ورځو په مخه یو پوځي حالت اعلان کړ. البته د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څه چې د روسیې یرغل بللی وغانده او له موسکو یې غوښتي چې د اوکراین ضبط شوي کښتۍ او توقیف شوي 3 ماڼوګان بېرته اوکراین ته وسپاري او هم د نړیوالو لخوا د اوکراین د په رسمیت پېژندلو سرحدونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي ځینې کې هیله هم دغه پیښه د اوکراین له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه او هغه له اوکراین سره د روسي د کړکیچ زیاتېدو بې پاکه د مسکو له خوا بې پاکه اقدام بللی دی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا مرستیال سفیر جاناتان الان هم ویلي چې روسیه غواړي په غیر قانوني توګه پر نیول شوي کریمیا ولکه نور هم ټینګه کړي. یو شمېر نورو لویدیځو مشرانو هم د کیف او مسکو ترمنځ دغه نوي کړکیچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته په ټلیفون کې دغه وروستي کړکیچ له اوکراین سره د وروستي کړکیچ په سر اندېښنه څرګنده کړې ده او له انګلا مرکل یې غوښتي چې له خپل هغه دریځ څخه او ښو اړیکو سره چې له اوکراین سره لري په استفادې پرنګ دي چې د دوړو هیوادونو د مسکو او د روسیا او اوکراین ترمنځ کړکیچ نور هم زیات شي.
دا راته وی چې اوکراین څه اقدامات کړی دي اوس ته د ټولو خبرو په جواب کې چې روسیې کړی دي.
د اوکراین پارلمان پرون دوشنبه د هغه قانون مسودې ته مثبت رایه ورکړه چې لمخې په دې هیواد کې ډېر شورزي پوځي حالت جاری کیږي. لدغه دا البته دغه هم پرون ورسته له هغه چې روسی ځواکونه په اوکراین کې شته اندازې وکړي. په پارلمان کې له توندو باسن ورسته وکیلانو د ولسمشر پیټرو پروشن کول خو د وړاندې شوی قانوني مسودې چې په هیواد کې د دې شورز لپاره پوځي حالت جاری شې ملاتړ وکړ. وکیلانو دغه قانون ته مثبت رایه ورکړه. د قانون لمخې چې سر له سبا د نومبر 23 عملی بڼه خپلوي د یو شمېر ځواکونو د منسجم کولو او د اوکراین د هوایي مدافع د ځواکونو د پیوړې کولو او د استخباراتو او ترهګرۍ پر ضد هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. دغه نظامی قانون په هغو سیمو کې عملي کیږي چې د روسیې د احتمالي تیری په وړاندې تر ټولو زیاتې ځانمنونکې دي.
بله، مننه کوم نوریاس نوریو چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د نوي کړکیچ په اړه چې د اوکراینی کشتیو د نیولو په اړه باندې موږ ته بشپړ جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تور معنا ورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ملاتړ وکړي. په مطلب کې راغلي نوموړي دغه څرګندونې په تهران کې د ملي والی په نړیوال 23 کانفرنس کې کړې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې خاغلی کرزي په دغه غونډه کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړې شوې غونډې او په دې برخه کې امریکا هڅه ته اشاره کړي او ویلي چې سولې ته اوس هیلې ډېرې شوي او هیله مند دي چې اسلامي هیوادونه ترې ملاتړ وکړي. ویساخ پلوکه ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پاړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د سولې پاړه د سیاسي رهبرانو طرحو ته پام نه دی کړی. په مطلب کې وړاندې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د ګډې کمیټې د رئیس محمد ناطقي په حواله راغلي چې ولسمشر سره په دې خبرې شوي چې د سولې لپاره مشورتي بورډ جوړ شي او پلاوی ورته وټاکل شي، خو په خبرې هغه څه چې دوی غوښتل هغه شان نه دي شوي. دغه کمیټې د طالبانو حکومت سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمن د سولې په خبرو ټینګار کړی دی او ویلي چې طالبان حاضر دي چې له سیاسي رهبرانو سره خبري وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د حکومت یو شمېر پخوانیو چارواکو هم غوښتي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې سیاسي رهبران باید شامل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي دي د افغانستان د سولې او ټیکاو لپاره د جنیواله غونډې اعظمي ګټه واخیستل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغان حکومت د افغانستان په اړه د نړۍ د اویا هیوادونو د چارواکو او دیرشو نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون د جنیوا په نړیواله غونډه کې ګډون کړی. د مطلب لیکوال لیکي په دغه غونډه کې باید د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې او جګړې د ختمولو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
په کونړ کې معلولین وایي په خوا په آباد کې ورته د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ موجود و، خو دا یوه میاشت کېږي چې دغه ورکشاپ بند شوی. دوی وایي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او حکومت او مرستندویه ټولنې باید بیرته دغه ورکشاپ دوی ته فعال کړي چې اوسنۍ مشکلات یې حل شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ رالیږلی.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو هاشم خان چې خی په خی په روان جنگونو کې للا سور کړي دلته ورته پوخا مسنوي پخه جوړه شوی و، خو اوس وای په جوړه شوی پخه کې ستونزه پیدا شوی. ل سرکانو څخه اسد آباد تراغله څو ورته پخه به ورغوي، خو دلته د ورکشاپ دروازې بند دي، دومره کرایه هم نه لري چې جلال آباد ته لاړ شي.
دلته راغلی وم چې مخکې ماته دې ورکشاپ پخه جوړه کړې وه، اوس دې پخه کې څه نقصان راغلی دی چې رالم کاریګر نشته دی، ورکشاپ بند شوی دی، او دې نه مخکې یو معلول مال هم مخې له راغی، هغه همسا په کار وي، هغه وویلې چې ورکشاپ بند دی او څوک نشته، ډېر په پریشانۍ باندې یعنی لاړو. چا چې ورکشاپ بند کړی موږ د هغو نه خواست کوو چې دا ورکشاپ خلاص کړي، ځکه چې موږ دې نه جلال آباد ته نه شو تللی، کابل ته نه شو تللی، او ځایونه لري لري دي، غرنۍ منطقې دي. کله چې موږ دې ورکشاپ ته راځو هم په ډېر مشکل لازو، څوک د دانګام نه راشي، څوک د ګنګل نه راشي، څوک د سرکانو نه، یو ځای بل ځای نه.
د نارنګ ولسوالۍ د باډیل درې اوسیدونکی 12 کلن عرفان هم معلول دی، د مصنوعي پخې پنجی ماته شوي، دلته د ورکشاپ بندو دروازو ته لاس تر زنی ناست دی.
دلته راغلی من دا پخې مې خرابه شوې ده، پنجی ماته شوې ده، دلته نه جوړیږي، نو څه وکړو؟ غریبي ده، دیم وایي چې کته تلی او موږ هم دلته راغلی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو تن مسؤول ابن امین حنیف وای معلولین ورکشاپ بندېدو سره زیاتو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. دوی له لری لری ولسوالیو په دې نیت د پیاوړتیا او بیا رغونې ورکشاپ ته راځي چې یا نوې مصنوعي لاس او پخې ورته جوړې شي او یا هم جوړ شوي اندامونه ورته ترمیم شي، خو کله چې وګوري چې د ورکشاپ دروازې تړل شوي نو ناهیلي ودرېږي.
دغه ویلچر به ته ورکولې، ماوساګانې ورکولې، مصنوعي اعضاء به جوړولې، ورته همدارنګه فیزیوتراپي برخه وه، دغه ډېر کارونه به کول. دا چې دغه موسسي ډونر خانه دغه فنډ خلاص شو، قرارداد ختم شو، نو هغه ولاړل، دغه ورکشاپ فاتې دی. د کونړ معلولین د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، تقریبا د اوس هم د 15 نفر معلولین ناسي، بیچارهګان د ډېر لورو ساخونه راغلي دي، هوټل مسافر شربانې دغه د ډوډۍ خوراک قربان راشي، کری قربان نشي، دغه معلولین نش کولای چې نګرار ته لاړ شي چې د خدمت وړاندې شي.
په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري هم د ورکشاپ تړل کې دو سره د معلولینو د ستونزو زیاتوالی مني، او له اړوندو ادارو غواړي چې بی وسو معلولینو ته د ورپېخو مشکلات په حل کې ورسره مرسته وکړي.
دغه پروژه د کونړ میشتو معلولین لپاره نه، بلکې د نورستان د معلولین لپاره هم ډیره ګټوره وه. دلته د هغوی ستونزې به حلېدلې، د هغوی مصنوعي اعضا چې کله به خراب شو د هغې ترمیم به کېده، هغه معلول چې فیزیوتراپي ته ضرورت لري د هغې فیزیوتراپي به کېدله. متاسفانه چې دا په نږدې وخت کې دا بنده شوې ده، د کونړ معلولینو ته، د نورستان معلولینو ته ډېرې ستونزې دي. هیله مو دا ده چې اړوند موسسات د ولتیا او پرمختګ موسسې سره چې وسایل ټول مکمل لري د هغوی سره همکاري وکړي، تر څو چې زمونږ د معلولینو ستونزې حل شي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ د یادې ستونزې د حل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د معلولینو شهدا او یو نوې مستقله اداره جوړه شوې ده، پراس کې عربي صاحب ده، هغه د ما نږدې دوست ده، دا اوس به تلیفون ورته کوم او دا موضوع به د سهاره بیا انشاءالله پیل کیږي، او دا به زه جدي کنترولوم، جدي تعقیبوم. په دې ارتباط خو زه به هم قمندانۍ ته وظیفه ورکوم او ورکړې مې ده، نو ولسوال خبرې وکړې یا ماین وخت مرته ټاکم.
معلولین په داسې حال کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو او ترمیم د ورکشاپ باندې دو ستونزو سره مخ کړي چې اوس هم په هیواد کې جنگ روان دی، او هر ورځ په لسګونو کسان یا وژل کیږي او یا هم ټپین کیږي، چې اکثره ټپین معلول کیږي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د معلولو کسانو د لاسنیوي په خاطر دغه ډول ورکشاپونه پرانیستي پرېږدي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه ارغنداول زالی تخبر کوم. دا ارغنداول زالی کې د سینجونو مکتبونه نسته، څه امنون دی او جنگونو شای نسته او مکتب د انجون دی نسته. د لورو مکان څه غواړم چې دی دې دغه کوشش وکړي. سلام
احمد تاول کوچی د زابل د ولایت سره پونیا کې یم. نو دلته زموږ ګنچې دی د کوچیانو د څو ګنچې دی درې واره پر موږ باندې بدل شو، دورې بوزه او دورې بوزه دورې بوزه. په اخیری کې دلته اوس ګنچ کوچیانو جوړ کړی دی چې دا منځکې ملي اردو ازما د ټکا ملي اردو ټولې شاروال بیا راغی ویل ما سره بیا بل ځای ته ولاړ شي نو که چېرته رښتیا قانون وي د کوچیانو د پخنول کېږي په هر ولایت کښې د ګنج ځای معلوم دی د کوچیانو باید په زابل ولایت کښې موږ ته مستقیم ډول باندې یو داسې ځای معلوم کړي چې زموږ د ټولو کوچیانو دغه مالونه چې غرځوي د دغو ټولو احتیاط او اتفاق باندې را ځي نو په دا نن ورځ کښې هم ښاروال راغی ول تاسې د دوی دا غرو لمنو ته هلته بیا تاسې ته موږ ګنج جوړوو او ټیکه به هم را کوي بیا موږ په جواب کښې ورته وویل چې موږ به دا کوچیان به زازان خپل مځکه دلته واخلو ول که تاسې خپل مځکه هم واخلي په شخصي روپو هم بیا تاسې مالیه موږ ته را کوي نو دغه نه وکړي که چېرته رښتیا دا قانون وي پر ټولو دې پلی شي.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو ته دغه پیغام ده چې د دغه یاراته زه خبره کوم د ریګریشنه د دغه دې ورسېږي دغه مشرانو ته دغه خلک ډېر په تکلیف دي ژمی ده یخ ده په شرازه وږي دي تږي دي په ګودله کښې ناستې او سروې وو د کش وو د رش د لاسه داسې ستړي کړي یو د لږې وو د یخې وو د هرې خوا ګرده ورځ دغه سروې دي دغه نویشتې دي وروره نه خلاصېږي والا هېڅ شی هم نهسته الله بې معنا ځواسته سلامونه بس.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته